السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره پیل سوې اوري چې د پاکستان په لاهور کې یوې چاودنې شاوخوا او یا کسان وژلي نن د شنبه ده د وری عمل نهمه د مارچ میاشتې 28 په خبري مجله کې نړیوال ورځپاڼه ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو خو پیل له خبرونو کوو انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات بیا وځنډیږي په ننګرهار کې تر 500 زیات وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شول د پاکستان په لاهور کې پرون په یو چاودنې کې چې انتحاري حمله بلل سوې نږدې اویا کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات بیا وځنډیږي محمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل حکومت ونسوای کولای چې د دغو انتخاباتو لپاره نیمایي بودیجه پر ټاکلي وخت کمیسیون ته برابره کړي نورستانی زیاته کړه د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته یې له حکومته پرله پسې د مالي منابعو د برابرولو غوښتنه کړې چې تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکول سوی
عمل نو فکر کوم کچیر نن هم حکومت دغه بودیجه د کمیشن په اختیار کې ورکړي امکان لري چې د عمل تر اخره پورې به دا کمیشن ته ورسیږي دا نیټه زه فکر کوم چې کافی نه ده
د نورستانی په وینا د دغو انتخاباتو لپاره چې د ترسره کېدو لپاره یې د تلې یا میزان 23 نیټه اعلان سوې 112 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې له پروسې سره د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو له 500 د زیاتو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر ورکړ د ننګرهار د والي له مطبوعاتي دفتر په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمه ییز قومندان او د طالبانو درې قومندانان شامل دي د ننګرهار د سولې د کمیټې رئیس ملک نذیر وویل چې د سولې له پروسې سره یو ځای سوي لاس یې د اسلامي دولت ډلې او درې څلوېښت هم د طالبانو غړي دي د رسول ګل په نوم د اسلامي دولت ډلې یادایش یو پخوانی غړي وویل پاکستان کې روزنه ورکول سوي وه
دا پاکستان سي خلک دي افغانستان رانی پاکستان خلک دي موږ اوس کې د افغانستان سره مرسته کوو
د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د اسلامي دولت ډلې غړیو د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پر مهال ویل چې پر خلکو د دې ډلې د ظلمونو په خاطر یې وسله پر مځکه کښې شوده د سره صلیب کمیټه د ننګرهار د مرکزی روغتون د جراحي له څنګه سره مرسته کوي د ننګرهار د والي له دفتره په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د کمیټې د دفتر رئیس ستاین هوبین پرون د ننګرهار له والي سلیم خان کندزي سره په دې اړه خبرې وکړې په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې سور صلیب څومره مرسته کوي خو د ننګرهار والي له دې کمیټې وغوښتل چې له هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې د جګړو له کبله زیانمنې سوي دي ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي دغه مسابقه د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام او د 2019 میلادي کال د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام د غوروي لپاره د مسابقو په ترڅ کې د تهران په تختی سټډیوم کې ترسره کیږي افغانستان د تیری پنځمه پورز پر جاپان 15-0 په مقابل کې لوبه بایلوده پاکستانی چرواکی وایي په یو برید کې چې ظاهرا زرمجون کوي و لږ ته لږه نشپېته کسان وژل سوي دي د وژل سویو اکثر یې ښځې او ماشومان دي په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼې د ګلشن اقبال پارک د موټرو درولو په ځای کې وسو په سلګونو کسان ټپیان سوي دي برید هغه وخت وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه دا امانت علي په نوم یو ځوان چې په دغه پارک کې برګر پلوري د چاودنې په اړه رویټرز اجانس ته وویل
سر میں تو برگر لگا رہا تھا
ما برگر جوڑا و چنا چھاپا می دیوی زورور چودنے راغ واورید سمدستی می نسوائی کولی چی پوسم چپی شوسوا لپاکستانی طالبان سر تڑلی دا جماعت احرار ڈلی دا دغا خونڑی برید مسئولیت منالی او ویلی دی چی پا قصدی تو گئی پا دغا برید کی مسیحیان پا نشکڑی کرملین وی دا روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوز لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړه د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي پوتین او اسد پرون روس له هغه ټلیفوني خبري وکړي چې د مشق پرون د ورځې په پیل کې اعلان وکړ چې له پالمیرا ښار یې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال استلیدي او د هالند څارنوالان وایي پولیسو په روتردام کې یو فرانسوي تابعه پر فرانسې د تروریستي حملې په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. څارنوالانو په یو بیان کې وویل دغه 2 کلن سړی چې د فرانسې د حکومت په غوښتنه د 1 شنبې په ورځ نیول سوی ډېر ژر به فرانسې ته وسپارل سي. په بیان کې دغه راز ویل سوي چې 3 تنه نور هم نیول سوي چې له اصله الجزایریان دي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان وریځ وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 2 درجه، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 15، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 14 درجه، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8، په جلال آباد کې اسمان زیاتره ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14، او په بامیان کې چې اسمان یې شین اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 1 درجه اټکل سوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان په لاهور کې 14 شاوخوا اویا کسان وژلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی مشر مو پوښتلې چې ولې استعفا وکړه.
که چیرې زما په استعفا باندې یا د وظیفه پرېښودلو باندې د فشارونه په حکومت کمیږي نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره بهتر به وي چې زه استعفا وکړم.
د کډوالو وزیر وایي اروپایي هیوادونه سلاسي وي چې افغان کډوال به په زوره له خپلې خاورې نه باسي. خو سناتوران وایي په کار ده د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وسي.
امانګي او یووالی نشته. قاچاقبران د کوم ځای نه دا تګ راتګ کوي؟
د ژوند پرنګونی کې له یو هټیوال څخه اوري چې څنګه مشتریان جلبوي. تر اونۍ بجو نور مسایل هم پرې خبري مجله کې څېړو. د پاکستان په لاهور کې پرون په یو 14 کې چې انتحاري حمله بلل سوی نږدې اویا کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. دغه حمله چې د جماعت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو سره تړلې یوې ډلې مسؤلیت اخیستی، د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو باندې چې خپل مذهبي جشن نمانځه سوی ده. دې وسلوالې ډلې ویلي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وه. دا په واګه بندر کې له بریدونو وروسته چې 55 کسان پکښې وژل سوي وه په سیمه کې تر ټولو خونړۍ برید ګڼل سوی چې اکثریت قربانیان یې مسیحیان دي. سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د هغو امبولانسونو غږ دی چې په لاهور کې له قوي چاودنې وروسته یې د پیښې له ځایه مړي او ټپیان انتقالول. دغه چاودنه د ښار د یوه ګڼې ګوڼې پارک د موټرو درولو په ځای کې وشوه. چارواکو وویل چې مسیحیانو د 1 شنبې د ورځې خپل مذهبي جشن لمانځه. د چارواکو په وینا په وژل شوي او ټپیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. د محمد عثمان په نوم د لاهور د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د پیښې په ځای کې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې په لسګونو کسان وژل شوي او د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د جناد روغتون یو مسؤل ډاکټر اشرف وویل له 40 زیات مړي یوازې دې روغتون ته وروړل شوي دي. هغه دې روغتون ته د انتقال شوو ډېرو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک وباله. د جاوید علي په نوم د سیمې یو اوسیدونکو ویلي چې چاودنه دومره زوره وره وه چې د کور ټولې کړکۍ ماتې شوې. د هغه په وینا د پیښې له ځایه دوړې پورته کېدې او د خلکو چیغې له هرې خوا اورېدل کېدې. جاوید ویلي ډېر مسیحیان هلته راټول شوي وو. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار په نوم ډلې دغه بم چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني دغه راز خبرداری ورکړی چې نورې حملې به هم ترسره کړي. هغه پرونی برید د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته یو پیغام بللی دی. شریف د پنجاب ایالت او د هغه مرکز لاهور خپل پیاوړی سیاسي مرکز بولی. د ګلشن اقبال په نوم دغه پارک د لاهور ښار چې 8 میلیونه نفوس لري مرکز ته نږدې دی. دغه پارک پر دې سربېره چې د خلکو لپاره د تفریح او ساعتیری زمینه برابره کړي ډېر ځوانانو ته یې کاري زمینې هم برابرې کړي دي. امانت علي یو له دغو ځوانانو دی چې په پارک کې برګر پلوري او پرون هم د چاودنې په محل په پارک کې وو. هغه د چاودنې په اړه رویترز آژانس ته وویل:
سر مې د برګر لګارا تھا، اکدم زور کا دھماکے
وو، ما برګر په خاو چې ناڅاپه مې دی وی قوي چاودنې غږ واورید، سمدستي مې نشو کولای چې پوښم څه پېښه وشوه. لاهور چې د پاکستان یو فرهنګي مرکز ګڼل کیږي او له هند سره پوله لري، په وروستیو کلونو کې نسبتا امن و. جماعت الاحرار ډلې هم څه موده مخکې د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بندر کې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. په دغه برید کې 55 کسان وژل شوي وو. سپینې ماڼۍ په لاهور کې پرونی حمله غندلې او هغه یوه نازوان مردانه او وحشتناکه حمله بللې ده. سپینې ماڼۍ ژمنه کړې چې د هغو کسانو په ځپلو کې به له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په دې هیواد کې ویره خپروي. په لاهور کې دغه حمله پرون داسې مهال وشو چې اسلام آباد د پولیسو او ممتاز قادری د پلویانو ترمنځ د اخوډب شاهد و. قادری چې په 2011 میلادي کال د یوه والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و، تیره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه.
ومردل چې د پاکستان په لاهور کې وی 14 شاوخوا اویا کسان وژلي او په سلګونو نور ټپیان کړي دي. د حمله مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یوې ډلې منلې ده. په ننګرهار کې پروند د داعش ډلې د لسو غړیو په ګډون څه باندې 50 دوله ضد وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای سول. شاه محمود شنواری راپور لري.
د ننګرهار د سولې پولیټیک کمیټې کې 350 تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یو ځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر ویل په دې کې لسو تنو د داعش وسلوالې ډلې پورې تړاو درلود.
350 کسانو په یو ګروپ داعش پورې تړاو لري، لرلو اوس یې نه لري ور پورې. دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو، دا ټول 350 کسان کېږي. دا د خپل 340 ملا اسلحو سره د سولې پروګرام سره یو ځای شوی.
له داعش ډلې څخه جلا شوي وسلوال وایي دوی د عقیدې له مخې داعش ته ورغلي وو، خو کله چې پوه شول چې د داعش هدف یوازې ظلم او د خلکو زورونه ده، دوی خپل لوری بدل کړ او د سولې پروسې سره یو ځای شول. له دې ډلې یو هم رسول ګل دی، دا وایي هغه څوک چې داعش ته ورځي لومړی د پاکستان په تودره سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي او له هغې وروسته بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي.
دا چې کله دیش رووت بیا دیش سره شو امارات په شګه کړه، بیا دیش سره موږ تر دره کې چلن کړه. دا ټول شخصي جامو کې دي، دا پاکستان سي خلک دي، افغانستان را نه پاکستان خلک دي. موږ اوس دلته چراغلو، موږ اوس پورې نه شروعات لې، موږ په دې خاطر نه شروعات لې چې موږ خپل مشر نو معلوم، خپل ځان نو معلوم، رابطه نه لرل. اوس موږ خپل قومي مشر ودرې د ملک دکان، موږ د ملک دکان پر رابطه باندې داغلو. عین تر هند ته تم یو ورسې، موږ اوس کې افغانستان سره مرسته کوو، ټوپک سره تړو او هغه اول سر اصل
نوموړی وایي په داعش ډله کې د مختلفو هیوادونو وسلوال جنګیږي او زیاته برخه پاکستانیان دي او د جګړې قومنده هم د پاکستاني وسلوالو سره ده. د داعش ډلې د تسلیم شو وسلوالو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د طالبانو وایي زبی الله مجاهد پر استولي ټلیفوني پیغام کې دا خبر رد کړي چې ګوندې د دوی له ډلې دي وسلوال د سولې پروسې سره یو ځای شوي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبه جو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې. سید ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر اوبه جو پیلېږي او د ماښام تر اوبه جو دوام کوي.
زیودین له بدخشان په خپل پیغام کې لیکلي، د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د رئیس د استعفا هرکلی کوو. باید د دواړو انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران هم استعفا وکړي چې نوي کمیشنران وټاکل شي او په دوو کمیشنونو کې اصلاحات راشي. نجیب الله لیکلي چې د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. کمال الدین صفان له کندهار په خپل پیغام کې د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله ټول ملت ته مبارکي ویلې او لیکلي چې ډېر خوشحاله یم. احسن الله احمد د پرونی بریا له کبله ټولو ته مبارکي ویلې ده. مریم صدت له میدان وردګو لیکلي، د ویاړ ځای دی چې افغانستان په کرکټ کې داسې هیواد مات کړ چې په تیرو مسابقو کې یې یوه ماتې هم نه درلوده. خالد شرافت له هلمند لیکلي، خوشحاله شوم چې افغان زمریانو پرونی مسابقه وګټله، مننه له ازادي راډیو نه. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي، د کرکټ د پرونی بریا مبارکي ټول اوریدونکو او د ازادي رادیو کارکونکو ته وایم. محمد هاشم له هرات نه لیکلی، د کرکټ د بریا له کبله دومره خوشحاله یم چې په ځان نه پوهیږم. اسلم ارمان لیکلی، افغانستان له ویست انډیز سره پرون جالبه مسابقه وکړه. عبدالغفار تقوا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ لیکلی، ټول هیوادوالو ته د کرکټ د پرونی بریا مبارکي وایم، په هیواد کې د دایمي سولې په هیله.
دا وستاسو ځینې اسمي سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. اووه بجې 15 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات بیا وځنډېږي. د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې له پروسې سره د اسلامي دولت د یادایش او طالبانو له 500 د زیاتو وسلوالو د یوځای کېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي. پاکستاني چارواکي وایي په یوه برید کې چې ظاهرا زرمجون کوي لږ څه لږه 90 کسان وژل شوي، د وژل شویو اکثر یې ښځې او ماشومان دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوځ لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده. د هالینډ سرانولان وایي پولیسو په روتردام کې یو فرانسوي تبعه پر فرانسې د تروریستي حملې په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ پر پرونی مسابقه یوه لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی که څه هم افغانستان ویست انډیز ورخطا کړی وو، خو دغه هیواد بیا هم د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، په پرونی مسابقه کې تر ټولو زیاتې منډې نجیب الله زادران وکړې، د 45 توپونو 48 منډې وکړې. خو ورځپاڼې لیکي که څه هم افغانستان خپل شل اوره نړیوالې مسابقې پای ته ورسولې، خو په خپل ګروپ کې یې یوازې یوه بریا ترلاسه کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې تر ټولو مخکښه لوبډله یعنی ویست انډیز ته د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له هند خبریدونکو ورځپاڼې دی اکانومیک ټایمز هم پر پرونی مسابقې تبصره خبره کړې او لیکي، افغانستان د خپل ګروپ په وروستۍ مسابقه کې چې پرون د هند په ناګپور کې وسوه یو تاریخ جوړ کړ چې د 2012 میلادي کال اتل یعنی ویست انډیز ته یې د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اکانومیک ټایمز لیکي دغه ماتې بیا هم د ویست انډیز پر برخلیک کوم اغیز نه لري، ځکه دغه هیواد د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پایلوبې ته وتلی او د اول ګروپ په سر کې ځای لري. ورځپاڼې زیاتوي په پام کې ده دغه هیواد نیمه پایلوبه په ممبئی ښار کې وکړي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غنې کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د ایران د مرستې په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي، د ایران ولسمشر حسن روحاني پاکستان ته په خپل سفر کې د شنبې پرز وویل چې هیواد یې تیار دی له پاکستان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د ډیلی ټایمز رسپنې په حواله روحاني د خپل دوه ورځني سفر په وروستۍ ورځ یو کانفرنس ته وویل تهران د اسلام آباد له هغه پیشنهاد سره په بشپړ توګه موافق دی چې د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ دی د سولې پر مذاکرو درې اړخیزې خبرې وسي. ایران ولسمشر زیاته کړې، سول او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري، موږ تیار یو چې تر خپله وسه هلته د سولې او امن له ټینګښت سره مرسته وکړو. حسن روحاني ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې د جمعې په ورځ هم د افغانستان پر مسله ځانګړې خبرې درلودې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي چا استعفا ته نو اړ کړی، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره یې په خپله خوښه د کمیسیون له ریاسته استعفا کړې ده. محمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه راز وویل، هیله من دی چې په استعفا سره د انتخاباتو لانجه هوار سي او هم نړیوال د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې ټاکل شوی انتخابات یې د روان کال د میزان پر 23 وسی د افغانستان له حکومت سره مالی مرستې پیل کړي. خونرستانی پر خپل وخت د دغه انتخاباتو د ترسره کولو په اړه شک څرګند کړ او زیاته یې کړه تر اوسه کمیسیون ته لازمه بودیجه نه ده ورکول سوې او ډیر کارونه په مخ کې دي چې ترسره کول یې وخت ته اړتیا لري. نوریاس نوری له ښاغلي نورستانی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د انتخاباتو لانجه له څو میاشتو راهیسې روانه وه، ولې اوس د استعفا پریکړه وکړه؟
تاسو ته معلوم دی چې زموږ مملکت دا یو کال راهیسې ډېر د فشار لاندې وو. ته د خارجان د خوانه، ته داخل د خوانه، دواړو جلان واورې جمهور او د جلان واورې جریا ترمنځ بعضې اختلافات موجود وو. یعنی حکومت ته یو بنبست سره مخامخ دی، نو د خارجانو فشار هم ډېر زیات وو چې باید په انتخاباتي نظام کې څه اصلاحات راشي، او که دا رانه شي مونږ خپل کومکونه نشو کولی یا ډونر قانع کولی نشو. نو ما دې دپاره چې یو خوانه دا د حکومت د دې فشارونو نه خلاص شي، بل خوانه ما د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، د افغانستان د امنیت په خاطر، د افغانستان د ثبات په خاطر او د خلکو د هوسایې په خاطر ما تصمیم ونیو چې که چېرې زما په استعفا باندې یا د وظیفه پرېښودلو باندې دا فشارونه په حکومت کمیږي او حکومت خپل نورمال اجراات ته دوام ورکوي، نو دا به د افغانستان د خلکو دپاره بهتر به وي چې زه استعفا وکړم.
مرسلی صاحب، له اوږدې مودې رئیس انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له مسئلې سره دغه راز د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د نوي کېدو خبره هم کېدله، تاسو اوس وایئ چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مو دغه استعفا مو ورکړه، یعنی پر تاسو باندې د حکومت له لوري فشارونه نه وو؟
ابدا، هېڅکله د حکومت د خوانه زموږ باندې فشار نه وو. او که تاسو د جلانمابرې جمهور د ویان معاون خبر اورېدلې، هغې ویل چې حکومت هېڅکله دا صلاحیت نه لري یا رئیس جمهور چې کمیشنر لري کی. دا یو مستقل کمیشن دی او د شپږ کالو دپاره دا خلک تعین شوي دي، او که څوک په خپل رضا باندې کمیشن پرېږدي هغه دپاره کوم قانوني ممانعت نشته، اما په موږ باندې هېچا، په ما باندې شخصا هېچا فشار نه دی راوړی.
نورستاني صاحب، د حکومت اجرایه رئیس په کراتو کراتو ویلي دي چې نوي انتخابات باید نوي کمیشنران ترسره کړي، په دې معنا چې دغه دواړو کمیشنونو کمیشنران باید نوي شي. د غوراوي کمیټه هم ټاکل شوې ده چې د نوي کمیشنرانو سپارښتنه وکړي چې ولسمشر به هغوی مني. تاسو اوس وایئ چې یوازې تاسو استعفا ورکړه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، یعنې په دې معنا چې ټول کمیشنران به نور برحاله وي؟ که چیرې دا برحاله وي، خو هغه انتخاباتي اصلاحات چې غواړي د افغانستان حکومت رامنځته کړي هغه خو مخته نشي تللی، او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم پر دې باندې اصرار کوي چې موږ په هغه صورت کې د افغانستان له انتخاباتو سره مالی مرسته کوو چې باید اصلاحات، هر اړخیز اصلاحات پلي شي.
اصلاحات نه مقصد مرام څه دی تر اوسه پورې هیڅوک یو مشخص جواب نه لري. آیا که دوی غواړي چې اصلاحات په قانون باندې راوړي، د انتخابات ټاکنو په قانون باندې اصلاحات راوړي، هغه قانوني موانع موجود دي دوی دپاره. د اصلاحاتو قانون کې تعدیل راوستلو دپاره مسؤول مرجع همدغه کمیسیون دی. که چیرې تعدیل پیشنهاد کړي، په دې قانون کې باید دغه کمیسیون وړاندې کړي، نه یو بل کمیسیون چې د کوم ځای نه جوړیږي د اصلاح په نوم باندې. کمیشنر دپاره څوک په خپل اختیار باندې که کمیسیون پرېږدي، ما درته وویل چې کوم قانوني ستونزه پکې نشته، اما د فشار لاندې څوک لرې کول نشي، دا د قانون دوی ته دا حق نه دی ورکړی.
څه فکر کوئ هغه چې تاسو وایئ په ټپه درېدلی حالت چې رامنځته شوی و، یعنی دغه حالت به له منځه ولاړ شي ستاسو په استعفا سره؟
زه امید کوم چې دا حالت منځته لاړ شي. د نړیوال نام زما هیله دا ده چې د افغانستان خاص شرایط باید په نظر کې ونیسي، او په عین زمان کې زموږ د رحمران نام دا هیله دا ده چې نور د دې اصلاحاتو په بانه باندې دا مملکت بحران خواته ونیسي او یو لاره د حل ورته پیدا کړي او په دې باندې اکتفا وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر محمد یوسف نورستانی و چې ویل یې چا استعفا ته نه دی مجبوره کړی، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره یې په خپله خوښه د کمیسیون له ریاسته استعفا کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه دې ته چمتو سوې چې له خپلو هیوادونو به افغان کډوال په زور نه باسي. سید حسین عالمی بلخی پرون د مشران جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې دغه فیصله له اروپایي هیوادونو سره له مذاکرو وروسته وسوه، خو ځینې افغان سناتورانو بیا له اړوندو ادارو وغوښتل چې د اروپا ته د انسانانو د قاچاقونکو مخه ونیسي. تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د نه منلو په اړه له راپورته شوو ستونزو وروسته د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د دې ستونزې د حل په اړه یې له اروپایي هیوادونو سره خبرې کړې دي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره یې مذاکرات مهمې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي بلخی وویل چې د دغو مذاکراتو په نتیجه کې تر اوسه له اروپایي هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستلو مخنیوی وای شوی.
کشورهای اروپایی میخواستن بدون قید و شرط
اروپایی هیوادونو غوښتل چې پرته له کوم قید او شرط څخه په حدود د 40% افغان کډوالو چې تقریبا 100,000 کسانو ته رسیدل په اجباري ډول وباسي. په دې برخه کې تر سره شوي مذاکراتو مهمې لاسته راوړنې درلودې چې اروپایي اتحادیه او اروپایي هیوادونه دې ته حاضر شول چې افغان لوري سره د مذاکرې میز ته کښېني، او د دغو مذاکرو په نتیجه کې تر اوسه د افغان کډوالو په زور ایستل کېدو څخه مخنیوی شوی دی.
خغلی بلخی سره له دې چې د دغو هیوادونو نمونه وانه خستل، خو ویل چې د کډوالو چارو وزارت د افغان کډوالو په زور د ایستل کېدو مخنیوي لپاره د اروپایي هیوادونو استازیو سره له 150 ډېرې جلسې کړې دي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیر کال کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له وجې نږدې 250,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي، خو اروپایي هیوادونو ویلي چې ممکن د 40% دغو افغان کډوالو غوښتنلیکونه ونه منل شي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړیو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې افغان حکومت تورن کړ چې ځوانانو ته د کاري زمینو په برابرولو کې پاتې راغلی، نو ځکه له هېواده کډوالي زیاته شوې. سناتور ګل احمد عظیمي وویل چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره په اساسي کړنلارې کار وکړي.
د افغانستان په حکومت کې امانګي او یووالی نشته. قاچاقبران د کوم ځای نه دا تګ راتګ کوي؟ د دیو ترمنز کامزغی او امانگی دا بدبختی و مصیبت بنی دیو تر کار زمینه تاسی مسائل کهی. نو هیله می داده چی زمور مسئولین پیو اصلی کرنداری و پالیسی بانی باید کار وکی.
سره له دې چې د مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې استجوابی غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم غوښتل شوی و، خو د ښاغلي کرزی په غوښتنې جلسه سری اعلان شوه او غونډه د بندو دروازو شاته دوام وکړ. له دې پریکړې وروسته یو شمیر سناتورانو انتقاد وکړ چې افغان چارواکي باید خپلې خبرې د رسنیو په وړاندې وکړي. سناتور جمدین ګیانوال رسنیو ته وویل د بندو دروازو تر شا دا ډول جلسې په دې معنا دي چې چارواکي د خلکو د استازیو د پوښتنو ځواب نه لري، او که چیرې دا ډول جلسې دوام وکړي دوی به په دغو جلسو کې برخه وانخلي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی داسې تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري، او اوس به د ژوند د رنګونو ننداره تکشینو.
د ژوند رنګونه
خو سلام کنو مراته واخلای.
سلام علیکم، نمې قایسه
دغه ملګرو ته دیول چې اخوا شي زی تاثیر لاندې راځه دا ولې
بس ګپ مې سره شي ټوکې مې سره وکړلې.
تاثیر لاندې نه راځه.
نه نه صبر نه
هیڅ کله نه راځه
ان شاء الله.
دغه ملګری دی وای وای دې په خبرو کې ډیر تیز دی، چالاک دی، رښتیا وای.
ولا نو څو وای نو تاسو نه خبره ده
څه کوي کاروبار مو څه دی؟ درسونه مرسونه مو ویلي.
درسونه مرسونه نه دی ویلي، فقط کاروبار هم دغه دا چپلی کباب دا او چپسي او یې نه پخو.
دغه تاسو دی یو هوټل مخې ته ولاړ یې دا هوټل تاسو دی دلتا تاسو خپل شخصي کار دی؟
شاګرد کارم ده، خپل شخصي کارم ده.
کار او ژوند زندگی څنګه ده؟
خدا شکر ده بخیر خدای دې ریګ نه.
په دې هوټل کې څومره کسان کار در سره کوي؟
د هوټل کې تقریبا 15 نفر خپل ځان سره می کار کوي.
کار یا هغه دې خپل دی
بل یو مشرک ده او درې شاګردان دي.
کوم وختونو کې بیروبار ډیر وي دی ډوډۍ خوړل؟
شنبه ورځ کې بیروبار ډیر لږ خلک زیارت ډیر راځي، بس رش بیروبار دي.
تاسو د ابو الفضل زیارت سره یې؟
او
دلته خلک
روزانہ
راضی ہم
نا
ځینی کسان دغه پاکي خیال هم نساتي، تاسو څه کوئ؟
بل موږ خپل کوشش کوو نو په زور دی خدای،
ځکه چې ځای پاک وي د خلکو زړه راځي.
دا خبر ده کنه.
نور دغه هوټلونو مخې ته ځینی کسان چغې وهي، اله ډوډۍ ده وغه ده او دغه ده. تاسو هم داسې کوم شاګرد لرئ چې دا وایي؟
نه، داسې کوم شاګرد مګ نه لرو. خو د بندګۍ کوشش په کار دار کار کې کنه، سړی باید خپل کوشش وکړي کنه.
بیا خلک څنګه را بولي؟
بله خلک ته وایي شروع ولا شته، چاپي کباب هم شته او جګر هم شته او چپس هم شته.
نو چې څوک نه وي بیا څوک دا خبره کوي؟
څوک چې نه وي بیا ورو رګله نو نه کېده.
دغه دې دغه څه شي چې په خوي دي دوی بوی را بولي او کا چغې وي؟
نه نه، خپل راځي مشتریان دي، راځي خپل مشتری دي ورګار دی، نه راځي.
نو دې ورځې به څومره پیدا کوي؟
بله دې ورځې 300 شپږ سوه پیدا کیږي ورو رګله.
خوشحالي کاروبار سره.
ډیر خوشحالي خپل کاروبار.
ډیره مننه. خیر
سي، تاسو نه مننه.
په دې خبرې بونجلا کې مو واورېدل چې د پاکستان په لاهور کې پرون په یوه چاودنې کې چې انتحاري حمله بلل سوې، شاوخوا 70 کسان وژل سوي. په دویمه سهارنۍ خبرې مجله کې چې ساتار خورور وړاندې کوي، په دې اړه